په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې د شاهین بنیرې ما به دغه یو ساعته خبري غړې کې تاسو هرکلی کوم د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله وي. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه لرنه راپورونه او تبصرې ته وړاندې کوو، خو اړومبي خبرونه او روغ خبرونه راته اسرار العالم مومن راځي.
د محسن داوړ ولی وزیر وکیل وایي چې په خلک مرپیخه کې د دې دواړو ضمانت منظور شوی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د څلور ساعتونو لپاره د تورخم دروازې خلاص ساتلو منصوبې رسمي پرانیسته وکړه. او په ننګرهار کې چارواکي وایي چې په مرکز جلال آباد کې د تذکرو پر یو مرکز انمرګي برید کې شاوخوا لس کسان جوبل شوي. د محسن داوړ ولی وزیر وکیل وایي چې په خلک مرپیخه کې د دې دواړو ضمانت منظور شوی. سنگین خان وایي چې لا هم تفصیلي پریکړه نه درغلي، خو په ضمانت کې ځینې شرطونه لګول شوي، نو لا هم نه د معلومات چې داوړ ولی بنن خوشی شي او کنه.
نور کیسونو کې گرفتار نه کی، نو های کورٹ کو ضمانت ورکو، اوس ډیټیل آرڈر ته انتظار کو، سو کنډیشن خبره پکې کیږي چې سو کنډیشن یې په بیل کې لګولې دي. بس د دې نه مخکې خو پکار ده چې فل فور دې رهایي وشي. په پته لګي چې حکومت نور سو کیسونو کې گرفتار اول غواړي، نو خو په بیل یو خبرې دې کیس کې د خلکمر واقعې دې کیس کې دي ضمانت ورکو.
نن د پېښور های کورټ په بنو څنګه کې د محسن داوړ ولی وزیر د خوشی کولو لپاره د ضمانت د درخواست اوریدنه وشوه. د پښتو ژغورنې غورځنګ په وینا د مئی پر 26 نیټه د شمالي وزیرستان په خړکمر کې د پاکستاني عسکرو په ډزو کې د 24 غړي وژل شوي وو او 34 زیات جوبل شوي وو. خو امنیتي ادارې بیا تور پورې کوي چې د داوړ وزیر په مشرۍ مظاهرېچیانو د دوی پر یوه پوسټه برید کړی وو چې پکې د پوځ 15 تنه جوبل شوي وو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د څلور ساعتونو لپاره د تورخم دروازې خلاصې ساتلو منصوبې رسمي پرانیسته وکړه. په تورخم کې خبري غونډې ته په خپله وینا کې عمران خان وویل چې په دې ګام سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت او د ولسونو ترمنځ تګ راتګ زیات شي.
افغانستان کے بعد جو دوسرے ملک کو سب سے زیادہ امن کا فائدہ وہ پاکستان
نموڑے وائی لے افغانستان روس دا دا امن ترٹولو زیادہ گڑا پاکستان تا دا ساسو پوڑان دی دا کچھ ایدل تا زمک دا منزن آسیا پوری تجارت شروع شی نوٹولی سیمی تا بجی گٹا وی عمران زیادہ گڑا چھے لابان ولس مشر سر جی ٹیلیپونی خبری کڑی یو پا خبر یہ چھے دا افغان سولی لپارا باخ پلی حلی چری چاری ساتھی دا یا دوری دا چھے تورخم دروازہ دا ستمبر پر دویما دا چلیو ساتون لپارا پازمختی توگا پرانستل شوی وا. چرواکی وای چھے دا رسمی پرانستی پر محال نن د خیبر درې پر لوی لار افغانستان ته د مالونکو ګاډو او پیدا خلکو تګ راتګ د ماخام تر شپږو بجو بندې او تورخم بازار هم وتړل شوی. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې په مرکز جلال آباد کې د تذکرو پر یو مرکز ځانمرګي برید شوی. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویلي د برید له سیمې د یو ماشوم، یوې ښځې او یو سرتیري په ګډون لس ټپیان روغتون ته وروړل شوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې نن ماسپښین شاوخوا یوه نیمه بجه دغه برید شوی. عیني شاهدان وایي چې بریدګر د تذکرو د ویش دفتر ته ننوت او د ډزو غږونه هم اوریدل کېږي. د ولایت د رسنیو دفتر وایي د دفتر کارکوونکي یې ژغورلي. د برید ذمواري تر دې د مچانه د منلي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن ویلي چې د پښتون ژغورن غورځنګ پر ضد د رواني کاروایي پر مهال باید ریاست د قانونو سر لوړي تر پښو لاندې نه کړي. کمیشن پرون د حقیقت موندنې په خپل راپور کې ویلي چې د خلک مر پیښې د پلټون لپاره د بې طرفه عدالتي کمیشن جوړ کړ شي چې دا ډول د پیښې په اړه د ځایي خلکو اندېښنې لري شي. راپور وایي پوځ دې د مظاهرو پر مهال د ولسي وګړو پر ضد د خطرناکه طریقو له کارولو ډډه وکړي چې دا ډول د خلک مر په څیر پیښې بیا رامنځته نه شي. راپور زیاتوي چې له یادې پیښې وروسته دې د نیول شوو سانو کې سونت په دقیقه توګه بیا کتنه وشي. که څه هم د پاکستان حکومت یا پوځ تر وسره دی راپور په غبرګون نه دی خودلې کو پښتون ژغورن غورځنګ جی هرکلې کړي. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي چې له سیمینه د صوبای اسمبلی پر منتخب غړي اقبال وزیر پرون په سپینوام اباخیلو کې وسله ور ډزې کړي، خو نوموړي ته زیان نه دی رسیدلی. د چارواکو په وینا اقبال وزیر په اباخیلو کې له یوې فاتحې نه بیرته راتلو چې لاره کې ور باندې ډزې وشوي، خو نوموړی د مرمیو ضد گاڑی په وجہ خون موړه د مرمیو ضد گاڑی په وجہ وژغورل شو. چارواکي ساتوي چې د اقبال وزیر پر گاڑی د سنایپر ټوپک په وسیله ډزې شوې دي. د دې برید ذمہ داری طالبان پاکستان کاري حسین ځواک منلي. په ډیر اسمل خان کې د ځمکې خویدو په پیښه کې څلور کسان مړه شوي دي. د مشال بی خبریال وایي دغه پیښه چې پرون په درېزنده کې رامنځته شوې وژل شوي کسان د افغانستان کوچیان دي. د ډیر اسمل خان مرستیال کمشنر عمر خان د پیښې د ځای دوره وکړه او د ملبی لرې کولو لپاره یې انتظامات برابر کړل، سړک یې خالي کړ او مړي یې خپلو سیمو ته ولېږدول. د سولې په چارو کې د افغان حکومت وزیر سلام رحیمی وایي چې د امن کانفرنس پریکړو غوښتنو ته درناوی کوي او دا به د افغان حکومت د سولې د پلان یو برخه وي. ښاغلی رحیمی نن په کابل کې د امن کانفرنس په پرانست غونډه کې دا خبرې وکړې. په کابل کې د امن درې ورځنی کانفرنس کانفرنس نن پیل شو. د افغانستان ملي غورځنګ مسؤلین چې دغه کانفرنس قربانه دي وایي په یاد کانفرنس کې به د کرښې دواړو خواو ته د جګړې د ختمولو په اړه بحث او خبرې وشي. یاد کانفرنس ته د امین نیشنل ګوند مشر سپندر ولی خان په شمول د خیبر پختونخوا یو شمېر سیاسي مشران ورغلي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لسو موقتي او پنځو دایمي غړو په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د دوام د یو بل کار لپاره تمدید کړ. پرون د امنیت شورا لخوا په دې اړه د پریکړه لیک له تصویب وروسته اوس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د 2000 کال د ستمبر تر 12 نیټې کار کولی شي. چین چې تر دې مخکې یې په دې اړه د امنیت شورا له پریکړه لیک سره مخالفت کړی وو، د جرمني او انډونیزیا له سفیرانو سره د خبرو په پایله کې یې خپل مخالفت پریښود او پرون یې د پریکړه لیک ته مثبت رای ورکړه. تر دې مخکې چین غوښتل چې د دې هیواد د یوې لارې یوې کړي د یو ټریلیون ډالرو ستره پروژه د یوناما د ماموریت د تمدید په پریکړه لیک کې یاد شي. امریکا له دې وړاندیز سره موافقه نه وه چې له کبله یې په دې اړه د امنیت شورا رای ورکول له دوشنبې څخه سه شنبې ته وځنډېدل. د اوتر دې محل مشال خبرونه او اوس هم د موسم حالو کرنسی بیل احمد الله ورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ نوي پیسې اخستل کیږي او 155 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 192 روپۍ 13 پیسې او 193 روپۍ 13 پیسې، یو ایرو 122 روپۍ 10 پیسې او 122 روپۍ 70 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 13 پیسې او 240 روپۍ 50 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 13 پیسې او 140 روپۍ 50 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 96 پیسې او 1 روپۍ 98 پیسې، او 298 ایراني ریال په یو پاکستان پاکستانی روپی اخستی کیږي او 268 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او اوس ته موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 24، په بنو کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 44 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال هم واورید. زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د پیښور های کورټ د بنو سانګې د پارلمان د غړیو محسن داوړ او علي وزیر ضمانتونه منظور کړي دي. وزیر اعظم عمران خان نن د تورخم د لارې د 24 ساعته پرانستې ساتلو د پلان پرانسته وکړه. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د وزیرستان د خړ کمر د پیښې د بې طرفه پلټنو غوښتنه کړې، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښه ثنا اعجاز وایي
دا سیدا چې د خړک مره پورې محدود سيزونه نه دي. زما ذکر د خبرې ذکر وکړو چې دین وړاندې هم کې سونه دي، زین پس هم دي، چې دا ټول ته وکتل شي.
د تیرا میدان استادانو د تنخواګانو د نشټوالي له کبله د حکومت پر ضد احتجاجونه کړي.
ګونه وادي مو سره ګونمه کړي هغه پورنه کې او تر هغه به مو سکول ته نه ځو تر کومه پورې چې زما د کوم پښیټه چې کوم د فری تعلیم نه مو هيا شوی.
سیمونه نه هم را پورنو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان او وکیلان وایي چې د شمالي او جنوبي وزیرستان نه د پارلمان غړي محسن داوړ او علي وزیر د پېښور های کورټ د بنو سانګې په ضمانت دغې د ضمانت درخواست چې دغې منظور کړی دی. په دغه اړه نور معلومات په سیمه کې موجود زمونږ د همکار عمر وزیر نخلو. عمر وزیر، تا د ستړي مشوې په خیر.
ډېر مننه شاهین، تاسو ته هم او ټول اوریدونکو ته سلامونه.
مننه وزیر صاحب، کله راته وې چې د پېښور های کورټ د بنو سانګې نن څه پریکړه وکړه د محسن داوړ او علي وزیر په مقدمو کې، څه رښتي معلومات دي تاسو سره؟
بالکل څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدونکو ته یاد کړل دا پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم پلویان دي او دغه رنګې هغې وکیلان دي هغوی سره مشال ریډیو چې کومې خبرې کړې دي مشال ریډیو ته دوی اوس په دې وروستیو کې وویل څنګه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه او دغه شمالي او جنوبي وزیرستان نه چې کوم د پارلیمان غړي دي محسن داوړ او علي وزیر هغه سینیئر وکیلان سنگین خان او عبداللطیف افریدي دغه رنګې نور د غورځنګ کې کوم مشران دي هغوی سره خبرې وشوې مشال ریډیو ته دوی وویل چې د پېښور های کورټ بنو سانګي چې کوم دې ته دوی ضمانت لپاره چې کوم درخواست وو هغه یې منظور کړ هغه باندې فیصله وشوه زه به دا په تفصیل سره وایم چې محسن داوړ او علي وزیر پر ضد د دوه مقدمې چې کوم دې هغه درج شوې یو وه د خړ قمر د مئی شپږویشتمه پیښې چې هغه وو اف آی آر یا مقدمه نمبر 14 او دویم وه اف آی آر یا مقدمه نمبر 14 چې کوم دې څو نه وړاندې د هغې منظوري شبه بنو سیشن کې دا غي ضمانت منظور کړي وو خو د خړ قمر پیښې پر ضد د خړ قمر پیښې چې کوم اف آی آر یا مقدمه و د علي وزیر او محسن داوړ پر ضد هغه بنو ترهګري ضد چې کوم دا غي ضمانت منظور نه کړ دوی بیا په خبر های کورټ کې اتل وو په خبر های کورټ بنو څنګه کې نن دا غي پیښي وشو د دې سیمې وکیلان پیښ کول عبداللطیف افریدي طارق افغان سنگین خان د غرنګ نور د بنو چې کوم اسین وکیلان دي هغه باندې بیا جج فیصله ورکړه د دوی ضمانت یې منظور کړ عبداللطیف افریدی سنگین خان وای چې ورځ دوا کې نور چې کوم ضروري لوازمات یې مچل کی دي کوم شرایط یې هغه به دوی پوره کړي هم چې په ورځ دوا کې دوی د هریپور زندان بیا خوشی شي محسن داوړ او علي وزیر د مئی شپږویشتمه پیښې پس چې کوم دی هغه نیولې شوی ول علي وزیر په هغه ورځ باندې گرفتار شوی وو محسن داوړ بیا څو ورځې پس شمالي وزیرستان عثمان زاوی چې کومه جرګه وه هغې په واسطه د یو حکومت ته خپل ځان سپارلې وو دغه جرګه هم شاهین د بیرونه حکم چې د څو نی نه هغه هم په هڅه کې وه او د دې جرګې مشرانو په وړاندې هم مشال ریډیو ته ویلي ول چې دوی په دې لړکې په هڅه کې دي او ټولو فوجي او سیول افسرانو سره دوی خبرې کړې دي چې د جرګې هم قدر وکړي او د پارلیمان غړي هم دي چې په خیر طرف خوشي شي
ډېره مننه کوم عمر وزیر هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي زموږ همکار بشیر ګواخ د علي وزیر او محسن داوړ د وکیل یو وکیل یعنی درې وکیلانو عبداللطیف افریدی طارق افغان او سنگین خان اډوکیټ نو بشیر ګواخ د سنگین خان اډوکیټ سره خبرې کړې دي هغه دغه عدالت د پریکړې په اړه وایي
نور کیسونو کې گرفتار نه کی نو های کورټ کو ضمانت ورکو اوس ډیټیل آرډر ته انتظار کو سو کنډیشن خبره پکې کیږي چې سو کنډیشن یې په بیل کې لګولې دي او بس به حل بیل منظور شو
او دا کنډیشن یې څه وی
دا په ډیټیل آرډر کې به پته لګي خو د اینټی ټیریزم لا کې عدالت سره اختیاري چې دا سه کنډکټ باندې دغه و کی خو د دهشتګردو د پرې دغه سیاسي دغه دي نو بهر له خو آرډر راشي نو بیا مونږ وګورو
او دی باندې نور څه کې سونه دي چې دی به کې گرفتاری دی به واپس گرفتاری دې شي په دې کې دلته
دی باندې مختلف سیف ایارونو می فایرونو کړي یا ایم پی او کی دوباره نیسی نو نور زیاتر کیسونو کې خوردي ضمانتونه شوې دي صد شي کیس خو زما علم مطابق نشته ده چې اګر دي ضمانت نشته وي ایف آی آر نو مختلف ځکونو چې کمزه کم جلسه شوې ده نو اګر دي خلاف ایف آی آر نو شوې دي نو زیاتر کیسس کې دي بیل عدالتونو ور کړی دي
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خیبر قبایلی ضلع تورخم ته رسیدلی دی چرته چې بعد پاکستان او افغانستان ترمنځ د کاروبار د ودې لپاره د تورخم دروازه سلور ویش ساته د پرانست ساتلو چې کومه منصوبه دا غي پرانسته کوي نو دا وخرا سره فرحات شنواری د سیمینه د ټلیفون په کرخه دی شنواری صاحب تاسو ستړي مو شوم په خیر
ډیره مننه شاهین
شنواری صاحب کله کله ته وایي چې وزیر اعظم عمران خان خیبر ته رسیدل دي تورخم ته نو څه تازه معلومات دي دغه دستوره څه وخت کیږي که وشوه او دغه ته ستا د سترګو لیدل څه حال دی
شاهین لږ ساعت مخکې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تورخم ته راورسید او هلته یې د integrated transit trade management system په نوم منسوبې باقاعده پرانستو کړه اته خو د ستمبر په 2 منېټه د دغه د تورخم دروازه تلیرشتو ساتو طرف ازمختی توګه باندې خلاصه کړل شوې و خو نن یې په باقاعده توګه باندې رسمي پرانسته وزیر اعظم پخپل باندې وکړه. هلته کې موجودو چارواکو دا وویل چې په منصوبه باندې شپاړس ارب روپۍ خرچه چې کوم دی غراغه او د نن نه به په رسمي توګه باندې د تورخم دروازه سوداګرۍ دپاره او عامو خلکو تګ را تګ دپاره باقاعده خلاص وي او دا به نه تړل کېږي. پخوا به داسې و چې تقریبا شپې اتو بجو پورې به دغه لار خلاص وه، بیا به دواړو خواو ته مال وړونکي ګاډي او مسافر ایسار شول، بیا به پېښور ته واپس لاړل او داسې به هغې طرف ته جن آباد ته واپس لاړل جن آباد ته. خو اوس به داسې نه وي او دا به څلېرشت ساعته خلاص وي. امیګریشن کسټم او کسټم کلیرنګ او دا هر څه به روان وي.
صحیح ده، په دې موخه باندې افغان چارواکي موجود که نه؟
بالکل، داسې تمه کېده چې افغان لوړ پوړي چارواکي به راشي او غلي وو د افغانستان چې کوم د تجارت سره اډه لرونکي لوړ پوړي چارواکي دي، کسټم سره او داسې نور لوړ پوړي چارواکي راغلي وو. دواړو خواو افسرانو او اعلی حکامو ملاقات وکړ یو بل سره او مختصر بریفنګ ورکړی شو. په تورخم کې عمران خبریالانو سره مختصر خبرې وکړې او د هغې نه پس چې کوم دی بیا واپس په هلیکاپټر کې پېښور طرف ته روان شو.
صحیح ده، زه ډېره مننه کوم او ښه ورځ دل غواړم.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اوردن کو د کرخه غاړخته د ننګ جلال آباد د ننګرهار په جلال آباد خار کې د برښنایي تذکرو د ویش په مرکز ځانبرګي برید شوې دی. د ننګرهار چارواکي وایي چې دغه برید نن ماسپخین شاوخوا یو نیمه بجه شوې وو چې پکې د ورستي معلوماتو تر مخه لس کسان ټپي شوي دي. په دغه اړه موږ څو شېبې وړاندې په جلال آباد کې موجود د خپل همکار باز محمد عابد سره خبرې کړې وې. نوموړي موږ سره دا معلومات شریک کړي دي.
نن ماسپخین یوه نیمه بجه د برېښنایي تذکیرو په مرکز شوې. لومړی یو ځانمرګي بریدګر ځان ته چاودنه ورکړي، بیا نامعلومه شمېر بریدګر ودانۍ ته ننوتلي دي او هلته یې ډزې پیل کړي. تازه خبر دا دی چې د ولایت د رسنیو دفتر وایي چې امنیتي ځواکونو دولس تنه کارکوونکي د دغه دفتر کارکوونکي په صحیح سلامت توګه دي. په دغه کارکوونکو خو د دفتر کې خو د کارکوونکو شمېر په دغه لومړی ځل چې دا چاودنه شوې ده ځانمرګی شوی دی. دغه وخت کې روغتون ته نه تنه ورول شوي زخمیان چې په دې کې ماشومان او زنانه هم شامل دي. نور جزئیات لا نه دي روښانه شوي چې مثلا څومره بریدګر ورننوتي یا دننه په حویلۍ کې څو تنه وژل شوي دي او یا څو تنه زخمیان. تر دې دمه ذمهواري چا په غاړه نه راغله.
باز محمد عابد چې له جلال آباد معلومات راکول او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل وروستي راپور کې له پاکستان غوښتنه کړې ده چې د وزیرستان د خړ کمر د پیښې بې طرفه پلټنې دي وکړي. په دغه اړه تفصیل اسرار علم مومن راکړي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د سه شنبې په ورځ په خپل حقیقت موندنې راپور کې ویلي دي د پښتون ژغورنې غورځنګ پر ضد د روانې کاروایي پر وخت باید ریاست د قانون د حکمرانۍ بالادستي وساتي. په راپور کې راغلي چې د خلک مر پیښې د تحقیقاتو لپاره دی باید بې طرفه عدالتي کمیشن جوړ کړل شي چې دا رنګ د دې پیښې په اړه د ځایي خلکو اندېښنې لري شي. راپور وایي پوځ دې د مظاهرو پر مهال د ولسي وګړو پر ضد د خطرناکو طریقو له کارولو ډډه وکړي چې دا رنګ د خلک مر په څیر پیښې بیا رامنځته نه شي. راپور وایي د یادې پیښې وروسته د نیول شوو کسانو کیسونو ته دې په دقیقه توګه بیا کتنه وشي. د سپتمبر په 18مه د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې مخکښې سنا اعجاز د دې راپور هرکلی وکړ، خو وایي باید په راپور کې د پی ټی ایم د هغو غړو ذکر هم شوی وي چې د خړ کمر پیښې مخکې نیول شوي دي.
او د خړ کمر چې کوم کیس شوی د هغې نه وړاندې هم په خلکو باندې کیسونه وو، لکه دې کې د سایبر کرایم کیسز دي چې هغه د خړ کمر نه مخکې دغه شوي وو. لکه ایک نمونګه علمدیب ملګری د هغو ضمانت خوش خو کیس دا دی چې دا د سپریم کورټ نه ضمانت شوی دی، خو د پیشان بروانی مطلب دا کیس نه ختمیږي لا فلال بروانی نو دا داسې ده چې د خړ کمره پورې محدود سیزونه نه دي ما ذکر دې خبرې ذکر وکړو چې دین وړاندې هم کیسونه دي دین پس هم دي چې دا ټول ته وکتل شي
د بشری حقوقو کمیشن په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د وزیرستان منتخب پارلماني استازو علي وزیر او محسن دول ته دی په پارلماني غونډو کې د برخه اخیستو اجازه ورکړل شي د پارلمان دا دوانه غړي چې د پی ټی ایم مخکخان اهم دی د مې پر شپږویشتمه د شمالي وزیرستان په خړکمر کې د ډزو تر هغې پیښې وروسته نیول شوي چې پوز او پښتونو غورځنګ یې پړه پر یو بل اچوي پر هغه ورځ د پوز له وینا سره سم پر سرتیرو تر بریدو وروسته په ځوابي ډزو کې درې کسان وژل شوي او لس ټپیان وو خو غورځنګ وایي د سرتیرو په ډزو کې څوارلس کسان وژل شوي او تر څلوېښتو زیات ژوبل شوي وو د پاکستان بشری حقوقو کمیشن په خپل راپور کې پر ریاست غږ کړی چې د بشری حقوقو پښتنې فعالې ګلالی اسماعیل او د هغې د کورنۍ روانه ځورونه او ویرول دی بند کړل شي د پی ټی ایم د غړي ګلالی اسماعیل پلار پروفیسر اسماعیل د راپور هرکلی کړی او وایي د استخباراتي ادارو چارواکي یې ډېر زیات تنګوي نوموړي د سې شنبې په ورځ ناوخته مشال ډو ته وویل
دوستانو
د یادونه دا ګلالی اسماعیل چې دا وخت لا درکه ده خلاف یې تر هغې وروسته پلټنې پیل شوي او د پولیسو لخوا یې د نیولو هڅې روانې دي چې کله نوموړی د مئی په میاشت کې په اسلام آباد کې د مومندو د لس کلنې ماشومې فرشتې مومند د وژنې خلاف په یو مظاهره کې خبرې وکړې پر هغې د پاکستان د ترهګرۍ ضد قانون لاندې د ریاستي ادارو خلاف د خبرو کولو او ځینې نور تورونه لګول شوي خو ګلالی اسماعیل او کورنۍ یې دغه تورونه رد کړي دي مشال ډو هڅه وکړه چې د بشري حقوقو د کمیشن پر دې راپور د خبر پښتونخوا او وفاقي حکومتونو له چارواکو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو البته د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن پخوانی مشر پرسیا پټک د ستمبر په 18مه مشال ډو ته ویل چې د کمیشن راپور سم دی او د حقایقو پر بنیاد جوړ کړل شوی خو په خبره یې چې ښکارینه حکومت به په دې راپور عمل درآمد وکړي
دا مشال رادیو دا پنج شنبه یا زیارت تورزی اونیس پروگرامونه
سندری جادوگری
پا لس نیمو بجو
سباون
پا یو نیم بجا
پام کوا
پا پاوکم دو بجو
دا مشال پنوم
پا دو بجو
دا مشال ترانا لنده
پا دو نیمو بجو
تانده هیلی
پا دری نیمو بجو
روخانه مستقبل
پا پاوکم سلورو بجو
هارون بچا هنری گره
پا سلورو بجو
او سرزم مومند دا چرته چې په مومند ډیم کې کارکونکي مزدوران غوښتنه کوي چې دغه ډیم په کارونو کې د دې په پروژو کې د مقامی خلکو ته موقع ورکړل شي ځکه چې دا سیمه تر هغې زپلې ده او دغلته ډیر ځوانان بیروزګاره ناستي دوی دا غوښتنه کړی ده چې دغه پروژې کې د کار کولو لپاره د نورو سیمو نه خلک نه راوستل کیږي معلومات شانواز ترکزی راکوي
نن په مونډا هډورس چوکادر کې مومند ډیم ته په وتلي لار کې د مومند ټول قانون راغونډ شو چې په کې د سیمې د مشرانو سره سره سیاسي ډلو هم ګډون کړي مکیس خان د سفری عثمان خیلو ملا ګورې دي او هغه وای چې څو واري په مومند ډیم کې د څوکیداری لپاره درخواستونه ورکړل خو لای هم ورته د څوکیداری نوکری نه دا ورکړي
زما لپاره دا شرایط دي چې زه ورشم چې زه ته ویم چې سیب زه مزدوري کوم ما ته وای لاشم مال ویریفیکیشن راوړه زه لاشم دوه ورځې درې ورځې په ویریفیکیشن پسې ګرځم زما په یو ویریفیکیشن باندې شپږ سو روپۍ لګي سیب پنځه سو روپۍ دیالي ملاويږي په پنځه سو روپۍ کې سیب زما خرچ خوراک خپل کور دی
د مومندو ډیم پرانست سره کال د مای په میاشت کې شو چې ویل شو دا بن به 800 میگا واټ بجلی تولیدوي او په دې به خرچ 309 ارب روپۍ راځي ولې د ډیم د اوبو لاندې راتون کې ځمکه 8600 اکړه ده خو دا ډیم به 15000 اکړه ځمکه مخروبوي او دا هم ویل شو چې په دې کې مزدوران او نور کارکونکو د مومندو نه ځای خلک اخستل کیږي خو عثمان خان د شهید بانډي وسیدون کده او هغه د ډیم د مزدوري نه تمقته شوی دا
یو جوړ چپلای خمزاری کړو سند نوې چپړې نوې واغسته راشه کار نن میلادي کې سبا میلادي کې سپایانه وکړه هغه مو وکړلې پندلسم تاریخ راته وکول هغه تیر شلو وز دغه رازو او زو وز د احتجاج پولیسارو ما کدا ونه شین بیا بزم اسلام اباد ته یا پندې ته مزدوري لا
نثار مومند سیمه نن نوې انتخاب شوی د صوبې سیملي غړي دی هغه وای چې د ډیم سره تړلې ټوله مسلې به چارواکو سره شریکوي ولې نن هغه د احتجاجانو سره ناشته او دی وای د احتجاج کوونکو ټوله غوښتنې جایز دي
منګ د دشګر دای جنگ وهلی وو دا من چې کوم ځای کې ولاړی وو دلته منګ د پاکستان د بقا د پاره منګ د تکلیفونه برداشت کړی منګ دلته چې دی خپل ویلې توی کړی دي نو لہذا من سره دې د باشا دی امیر پشان او سلوک کړی شي او زمنګ د زمکو قیمت دی هم هغه مقرر کړی شي
د محمود ډیم نه متاثر کیدونکو زمکو کې د باجوړ څو شپک سو اکړه د ملکان څو 1500 اکړه ولې نور زمکه د محمود د عثمان خیلو عیسا خیلو او د بران خیلو قانونو دی او دی وای چې حکومت تی ور سره خبرې ومني چې د دوی سره د وادو په شکل کې کړی وي شانواز ترکزی مشاد ریډیو پیښور
له پیښور شانواز مومند او سرزو تیرا میدان ته چرته چې د شخصي یا پرایویټ سکولونو استادانو په دغه سکولونو کې د زده کړو ورکولو نه انکار کړی دی دی وای چې حکومت سره لوس کړي وو یا جمنه کړي وو چې دوی تبا د دې د کار په بدل کې تنخواګانې ورکوي خو تنخواګانې هم درې درې دي او د دوی د نوکریو مستقل کېدو خبره هم پاتې شوې ده دوی په دغه احتجاج کړی دی فرهاد شینواری معلومات راکړي
د خیبر قبایلی ضلع د تیرا میدان د شخصي سکولونو استادان وای د کډوالو ستنېدو سره سم دوی د حکومتي چارواکو په وینا هلته خواوشه وشت سکولونه فعال کړل چې نږدې 2000 ماشومان پکې زده کړې کوي او د پاسه 200 استادان پکې خپلې ډیوټۍ تر سره کوي دوی وای لنډې مودې لپاره څلګډې تنخوا ورکړل شو خو د تیرو شپږ میاشتو راهیسې تنخواګانې بندې شوې او دوی ته د مستقل کل استادانو حیثیت هم ور نکړل شو د تیرا میدان د استادانو د اتحادیه یو مشر فضل ربی پردای مشال ریډیو توای
نیمونګه د فسادتو نه بعد مونږ د پولیټیکلې په غږ باندې روغلو نو اتلس میاشتې مونږ د خدمت جاری وساتلو په دا تمه او په دا وعده باندې دا ادارې بیا فعال کړی او دا 12000 فکر لا تقریبا چې مونږ ورسولې شپږ و تنخواګانې اغستې وې شپږ تنخواګانې دي دلته لوکل چې کومه د ګورنمنټ کوم سکولونه دغه شوي دي مونږ یې په دا تمه په دا وعده باندې کړی وو چې په دا کې به تاسو ایډجسټ کوو په دا کې به پرمننت کوو تاسو مونږ سکولونه نوي بند او
د تیرا میدان یو بل استاد فضل باچا اپریدی وای
چې کوم وعده مو سره ګورنمنټ کړی هغه پورا نه کړی او نه پورا کړی نو موږ دل برداشت شو او د خپل سرګرمون هم چې کوم دی هغه بایکاټ وکړو او تر هغه به موږ سکول ته نه ځو تر کومه پورې چې زما د دې قوم بچی ته چې کوم دی فری تعلیم نه وي مهیا شوی ځکه چې دا شپږ کاله مو شو چې دوی کومې وعده کړې وې کوم سکولونه شروع دي نو دا نه فعال شو او نه فنکشنل شو بلډینګ یې تیار دی مخکینی مو هغه تم سټاف نه را لګي نو موږ مجبور شو چې خپل بچونه دا په زور فیس مونږ نور نشو اخیسته مونږ ته پرمننت جاب راکی وعده را سره کړی و کاغم نه کې نو کم از کم درې 12000 سټوډنټ د والد څخه په عزت دا ویل شم چې زه حکومت نه په ایمرجنسی کې ودرته کوم دی هغه تعلیمي ایمرجنسی غواړم او خپل بچی ته فری تعلیم ورکول غواړم
د خیبر د تعلیم محکمې ضلعي افسر جدون خان وزیر وای اوس فاټا ختمه شوی او دې سره هغه وظیفې هم ختمې شوې
دې له موږ له ماشومانو ته سکالرشپ ورکاو سکالرشپ کې به دې ته پیسې ملوې دې موږ دا څه دی چې کی کی کومه پالیسی دا هغه پالیسی زمونږ ده کنه کی دې پالیسی کومه موږ ته راځي
د خیبر د تیرا میدان خلک وای باید هلته د تعلیم د پریوتې شرح د لوړولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د سولې پر لور
مستقبل خاورا
یو ناسا بدرز شو په بزغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا ځمنو کې تابوتو ته کینی ټول تخته فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوردن کو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې کېدونکې دي د اسرار لم مومن د دې وخت مهم خبرونه اورو د خبرونو وروسته ترته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو
په ننګرهار کې چارواکي وایي چې نن په مرکز جلال آباد کې د تذکرو پر یو مرکز برید کې 12 کسان جوبل شوي د ننګرهار د پولیسو کمانډاني ویان د مبارزه تل مشالې ډوته ویل چې د جوبلو حالت د اندېښنې وړ نه دی د ننګرهار چارواکي وایي نن مسپخین شاوخوا 15 بریدګر د تذکرو د ویش دفتر ته نه متل چې وروسته یو پکې ځان مرګي برید وکړ او دوه د امنیتي سرتیرو لخوا وژل شول او د نورو دوه لټون روان دي د ولایت د رسنیو دفتر وایي د دفتر کارکوونکي یې ژغورلي د بریج مباري تر دې د مچانه د منلي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د څلیر ساتون لپاره د تورخم دروازې خلاص ساتلو منصوبې رسمي پرانیستو کړه په تورخم کې خبري غونډې ته په خپل وینا کې عمران خان ویل چې په دې ګام سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د وړخیزه تجارت او د ولسونو ترمنځ تګ راتګ زیات شي عمران زیاته کړه چې له افغان ولسمشر سره یې ټلیفوني خبري اهم کړي او په خبره یې چې د افغان سول لپاره به خپلې هلې ځلې جاري ساتي د موسن دبلو علي وزیر وکیل وای چې په خلک مر پیخه کې د دې دواړو ضمانت منظور شوی سنگین خان وای چې لا هم تفصیلی پریکړه نه درغلي خو په ضمانت کې ځینې شرطونه لګول شوی نو لا هم نه د معلومات چې د وړو علي بنن خوشی شي او کنه د پیښور های کورټ په بنو څنګه کې د موسن دبلو علي وزیر د خوشی کولو لپاره د ضمانت د درخواست اوریدنه وشو د سولې په چارو کې د افغان حکومت وزیر سلام رحیمی وایي چې د امان کانفرنس پرې کړو غوښتنو ته درناوی کوي او دا به د افغان حکومت د سولې د پلان یو برخه وي ښاغلی رحیمی نن په کابل کې د امن کانفرنس په پرانیست غونډه کې دا خبره وکړې په ډېر اسمل خان کې د زمکي قدو په پیخه کې څلور کسان مړ شوي د مشرګو خبریاوی وایي دغه پیخه چې پرون په درې زنده کې رمسته شوي وجل شوي کسان د افغانستان کوچیان دي
مهم خبرونه مور د سرود اسلام آباد ته چې تر زمغه همکار احمد الله زنی پاکستانی مطبوعات کتلی دی او دا غینه مهمه برخه وړاندې
ډان ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د پاکستان د انتخاباتو کمیشن مریم نواز د خپل ګوند مرستيال مشر اوهدین لری کولو لپاره د پاکستان تحریک انصاف ګوند درخواست رد کړي او په خپل فیصله کې ویلي چې نوموړی په خپل اوهده خو پاتې کېدي شي خو د نااهلی سزا تر ختمېدو نه خو د خپل ګوند مشر او نه قائم مقام مشر جوړېدي شي بلخو تحریک انصاف ګوند وایي ډیر زر به د الیکشن کمیشن دا فیصله په عدالت کې چیلنج کوي ورسپانه لیکي حکومت له پکار دي چې دا فیصله چیلنج کولو یا د اپوزیشن پر ضد بیان نو ورکولو په ځای دی خپل توجه اولس ترافی خو مشکلاتو حل طرف ته راوړوي ځکه چې اولس د ګرانۍ او بیروزګاری له وجې د سختو مشکلاتو سره مخ دی جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي پاکستان او ایران د ګیس پایپ لاین پروژې ترمیمي لوزنامه لاسلیک کړه کوم چې یو مهم پرمختګ دی ورسپانه لیکي د نړۍ زیاتره ملکونو په ترجیحاتو کې د توانایي حصول وی او د لړکې مختلف ملکونو له یو بل سره لوزنامه لاسلیک کوي پاکستان هم د خپل زیاتیدونکو آبادی ضرورت پوره کولو لپاره د ایران سره په ډومبي ځل په سوا 95 کې ګیس پایپ لاین پروژې موعده وکړه د کوم اورستو چې ایران خو په خپل سیمه کې تعمیراتي کار پوره کړو خو پاکستان تر اوسه کار سرته ونه رسولو او لوزنامه تر مخه ځند په صورت کې پاکستان تبا جرمانه ورکول وی خو ایران داسې اونې کړل او ترمیمي موعده یې لاسلیک کړه ورسپانه لیکي د یو ښه گاونډي په هیڅ پاکستان لپاره فوري توګه په دې ګیس پایپ لاین کار شروع کول پکار دي ځکه چې ملک دا وخت توانایي بحران سره مخ دی او دا پروژه سرته پر رسولو سره نه صرف په دې بحران تر ډیره حدا قابو مونږ دی کېدی شي، بلکې ایران سره به اړیکې نورې هم ښې شي. نوای وخت ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي، ترمیمي معاهدې وروستو دواړه ملکونه به په ګډه سره د دې پروژې سرته رسولو لپاره قابل عمل حل را وباسي. ورځپاڼه لیکي، پاکستان چې کله په دې پروژه کار شروع کړو، نو ایران د امریکا او نړیوالو بندیزونو په ضد کې راغلی او دا پروژه نیمګړې پاتې شوه. ورځپاڼه لیکي، دا تفصیل نه دی ورکړی شوی چې پاکستان به په فوري توګه په دې پروژې کار شروع کوي او که نه، په ایران د امریکا لخوا لګېدلي بندیزونو د ختمېدو انتظار به کوي. پاکستان له پکار دی چې خپل ضروریات په نظر کې ساتلو سره دی امریکا سره خبرې وکړي او زر تر زره دی په دې پروژه کار شروع کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انٹرسٹ مجلې لیکي چې دا مهال خلیجی هیوادونه لکه سعودي عرب او متحده عرب امارات زکه د ایران پاړه واشنگټن سره یو خلې دي چې د ټرمپ انتظامیه د دغو دواړو هیوادونو تر شا ولاړه ده. بلخوا نیوز ویک مجلې لیکلي چې د ګل په ورځ په افغانستان کې د امریکا یو بل سرتېری وژل شو. دا په داسې حال کې ده چې په کیمپ ډیوډ کې د افغان طالبانو سره د ولسمشر ټرمپ لخوا د سولې خبرې اترې منسوخ شوې دي. په دغه اړه نور معلومات مجید بابر راکړي.
نیشنل انٹرسٹ مجلې لیکي چې خلیجی هیوادونو په خاص توګه سعودي عرب او متحده عربي امارات سره د امریکا ستراتیژیکي اړیکې ځکه زیاتې شوې چې ولسمشر ټرمپ پرې خاصه توجه مرکوزه کړې. سره له دې چې د خبریال جمال خاشوقجي په وجنه ولس او د امریکا کانګرس سخت غبرګون ښودلې، خو د ټرمپ انتظامیه د دغو دواړو اتحادي خلیجی هیوادونو تر شا کلکه ولاړه ده. د مجلې په خبره د دې پر دې عمل کې که څه هم د هرمز د تنګي د خاصیت او د هغې له وجې ممکنه زیانونو باوجود، دغه خلیجی هیوادونه هم د ایران په اړه د واشنگټن سره یو خوله شوي. د مجلې په خبره او بلخوا د هند او امریکا تعلقات هم د عادي حالت نه ستراتیژیک همکارۍ ته لوړ او پیاوړي شوي دي. لکه د وزیرانو په کچه دوه په دوه رابطې او هند ته د ستراتیژیک تجارتي ملګري درجه ورکول هغه څه دي چې نوې دلی د واشنگټن لخوا په بېساري همکارۍ د ملګرو ملتونو د ترهګرو په فهرست کې د وسلوالې ډلې جیش محمد مشر مسعود اظهر نوم اچولو کې کامیاب شو. د دې نه علاوه د هند او امریکا ترمنځ د یو سل دوه څلوېښت ارب ډالرو تجارتي حجم هم د دې پیاوړو تعلقاتو بل مثال دی. د دې نه پرته د دواړو هیوادونو ترمنځ په تجارتي او دفاعي برخه کې داسې وړې وړې ستونزې دي چې د مذاکراتو له لارې به حل راوځي. مجله لیکي چې دا مهال 3.3 میلیونه هندي وګړي په متحده عربي اماراتو کې روزګار کوي. د دې له وجې هند دا مهال د متحده عربي اماراتو تر ټولو لوی تجارتي ملګری هیواد دی او تیر کال د دواړو هیوادونو د سمندري ځواکونو د ګډو مشکونو له وجې اوس دا اړیکې په ستراتیژیکي ملګرتیا بدلې شوې دي. او په یو بیساری ګام سره د ابوظہبی شاهزاده محمد بن زید النهیان په ابوظہبی کې د روایتي هندو مندر جوړولو لپاره د ځمکې لویه رقبه هم ورکړي. بلخوا نیوز ویک مجله لیکي چې د ګل پورز د امریکا یو بل سرتیری په افغانستان کې ووجل شو. دا په داسې حال کې ده چې افغان طالبانو ویلي ول چې په کیمپ ډیوډ کې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د مذاکراتو د منسوخ کولو له وجې اوس نور امریکایي سرتیری په افغانستان کې وجلې کیږي. ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته ویلي ول چې که څه هم افغان طالبانو سره د سولې خبرې اترې مکملې ختمې شوې، خو بیا هم هغه غواړي د افغانستان نه امریکایي سرتیری وباسي. هغه ویلي ول مونږ غواړو د افغانستان نه ووزو، خو مونږ به د وتو لپاره مناسبې موقع ته ګورو. خو د مجلې په خبره افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتو په اړه د کانګرس غړي او پوځي مشران اندېښمن دي چې ګوندې د ځواکونو د وتو له وجې به افغانستان بیا د 11 سپتمبر نه مخکې حالت ته ولاړ شي او په غربي هیوادونو به هغه ډول بریدونو ته زمینه برابره کړي. په تېرو څو کلونو کې دا اندېښنې پس له هغې نورې هم زیاتې شوې چې په افغانستان کې داعش ډلې خپې مضبوطې کړې او بلخوا القاعده وسلواله ډله اوس هم یو خطر دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
امریکایي چارواکو تور پورې کړی چې د سعودي عرب په تیلو د هوایي برید لپاره ایران ذمہوار دی. ایران دا الزام رد کړی دی. درې ورځې مخکې شوې دې حمله کې د یمن حوثي اغیانو د سعودي عرب د تیلو کارخانې پنخه کړې وې چې له وجې په ټوله نړۍ کې تیل 15% کم او نرخونه زیات شوي وو. په دغه اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې د یو راپور مهم ټکی بشیر ګواه وړاندې کړي.
د سپتمبر په 14مه د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویل تر ډیره حده داسې ښکاري چې د سعودي عرب د تیلو پر کارخانو شوي برید تر شا د ایران لاس دی، خو زیاته کړې ده چې دا لا په پوره توګه یقیني نه ده. نوموړی دا هم ویلي چې امریکا جګړه نه غواړي، خو چې کله پریکنده معلومات وشي چې د دې حملې تر شا د چا لاس و، نو خپل اتحادي سعودي عرب سره یې د ځواب ویلو کې مرستې ته تیار دی. دا هوایي برید د سپتمبر په 14 شوی و چې زموري په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو حوثي یاغانو منلې وه. تهران وایي په دې برید کې لاس نه لري. د دې حملې له وجې د سعودي عرب د تیلو تولید نږدې نیمایي کم شو. تر دې پخوا په نړۍ کې د خامو تیلو راویستل تر دې کچې کله هم نه و ودرېدلي. ولسمشر ترامپ په واشنگټن کې خبرلان ته وویل چې دی د هیچا سره جنگ نه غواړي، خو ورته تیار دی. هغه همداراز زیاته کړې چې که امریکا داسې کم ګام اخلي، نو لومړی به په خلیج او یورپ کې د خپلو اتحادیانو سره خبرې کوي. ترامپ خبرلان ته زیاته کړه چې ادارې د فرانس، جرمني او نورو هیوادونو سره په رابطه کې ده چې هغوی څه فکر کوي. د سپتمبر په 14 د امریکي بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او دفاع وزیر مایک اسپر د دې برید لپاره ایران تورن کړی دی. دوی دا الزام د سیټلایټ تصویرونو تر خپرولو او جاسوسي معلوماتو ترلاسه کولو وروسته لګولی دی. د واشنگټن او تهران اړیکې تیر کال تر هغې وروسته په بې ساري ډول خراب شوې چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اټمي پروګرام پر سر د ایران سره د غربي هیوادونو له تړونه ووت. امریکا پر ایران اقتصادي او میزایلو سیستم بندیزونه سخت کړي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د سپتمبر په 14 د واشنگټن سره د مذاکراتو کېدلو امکان رد کړ. د هغه رسمي ویب سایټ د نوموړي له خولې لیکلي چې پر ایران د ډیر فشار اچولو پالیسي بې معنا ده، او ټول ایرانی چارواکي په دې عقیده دي چې د امریکایانو سره په هیڅ کچا خبرې نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تېر هفته وایټ هاوس د امریکایي او ایرانی ولسمشرانو ترمنځ د ممکنه ملاقات نظر څرګند کړ چې که شوی وای نو یو بې مثاله ګام به و. ترامپ ویلي د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به سعودي عرب ته سفر وکړي.
بشیر گواخو چې د مشال د خبر د مرکزی سانګې د یو راپور مهم ټکی وړاندې کول. د هند بارنو چارو وزیر پرون ویلي د پاکستان تر واک لاندې کشمیري برخه ده او یو ورځ به ونیسي. پاکستان دا بیان غندلی او د پسیمه کې امنیت ته ګواښ بللی دی. په دغه اړه د یو راپور مهم ټکی د پامیر ساحل نه.
د هند بهرنیو چارو وزیر سوبرمنیم جی شنکر د سپتمبر پر 14 داوه وکړه چې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر د هند برخه ده او هیله وښوده چې نوی دیلی به یې یوه ورځ ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي څرګندونه غندلې ده. د اګست له 15 راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې او ناندریو ته یې دوام ورکړی. پر هغه ورځ د هند حکومت تر خپل واک لاندې د کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت او کورواکي ختم کړه او هندي اساسي قانون یې ور وغځاوه. اسلام آباد دا اقدام وغند او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړه لیک سرغړونه یې وبلله. رویټرز اژانس وایي جیشنکر خبري غونډې ته وویل چې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر په اړه یې د هیواد دریځ تل واضح پاتې شوی دی. د ده په خبره د پاکستان تر واک لاندې کشمیر د هند برخه ده او یوه ورځ به یې تر طبي واک لاندې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي تر خبري غونډې وروسته بیان خپور کړ او تازه څرګندونې یې وغندلې. په بیان کې هند د قابض هیواد په توګه یاد شوی او پکې راغلي چې دا ډول غیر ذمہوارانه او دښمنانه څرګندونې ترنګلتیا لا زیاتولی او په سیمه کې سولې او امنیت ته جدي ګواښ پېښولی شي. بیان زیاتوي چې پاکستان سولې ته تیار دی، خو د تیری د هرې هڅې ځواب ته هم چمتو دی. پاکستان او هند دواړه اټومي وسلې لري او دوه ځلې یې د کشمیر پر سر جنگ کړی دی. دواړه د کشمیر داوه کوي، خو د سیمې ځینې برخې د هند او ځینې یې د پاکستان تر واک لاندې دي. نوې دلی چې د اګست پر 15 د کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت ختم کړ، نو هلته یې پر مظاهرو بندیز ولګاوه، انټرنیټ او ټلیفوني شبکې او سړکونه یې وتړل او مخالف سیاستوالان یې بندیان کړل. اسلام آباد ژمنه وکړه چې د ډیپلوماسۍ له لارې به د کشمیر لانجه نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو ته رسوي. خو رویټرز خبري اژانس د هند بهرنیو چارو وزیر جیشنکر له خولې زیاتوي چې کشمیر د هند کورنۍ موضوع ده. تر دې مخکې هندي وزیر اعظم نریندر مودي هم ویلي ول چې په دې کورنۍ موضوع کې هیڅ چاته د مداخلې اجازه نه ورکوي.
پامیر ساحل راپور مورده او په داسې حال کې چې په افغانستان کې روانه میاشت ولسمشریز انتخابات ترسره کیږي. ګیلپ په خپل یو تازه سروې کې ویلي چې په افغانستان کې د بېقرارۍ، ترهګرۍ او خراب اقتصاد له کبله په لسو کې 9 افغانان د کړاو سره مخ دي او 85% د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي دي. په دغه اړه د ګیلپ د یو راپور مهم ټکی اورو. ګیلپ په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کلونو جګړې او تشدد د خلکو په ژوند ډېر خراب اغېز پرېښی دی. د د خجوند د سانتیاو د نشټوالي لکبل ډیر افغانان د بی یقین سره مخ دي او د خپل راتلونکي پاړه ناهیلی دي. ګیلپ په 2013 کال کې د خپل سروي لپاره د افغانانو نه پوښتنه کړې دي چې پکې په دریو کې دوه برخې هغه وو چې عمرونه یې 15 کاله او یا لدغه کم وو. د سروې تر مخه 85% افغانان کړیږي او د نړۍ په کچه د خلکو د ناهیلي کېدو تر ټولو لویا شر ده. اکثریت افغانانو نه چې کله د خپل تیرې ورځې په اړه پوښتنه شوې ده نو هغوی منفي تاثرات څرګند کړي دي. په دریو کې یوازې یو افغان ویلي چې تیرې ورځې خندلې دي. دا د آبادۍ 46% جوړیږي. د دې برعکس 52% افغانانو ویلي چې هغوی تیرې ورځ اندېښمن وو. د ګیلپ د سروې تر مخه افغانانو ته د خپل اقتصادي ژوند ښه کولو لکه سړکونو، هسپتالونو او سکولونو جوړولو لپاره ډېرې لږې موقع په لاس ورغلي دي. د افغانستان په کلیوالو سیمو کې جنگ جګړو په زرګونو افغانان بې کوره کړي او د کابل غوندې ښاري سیمو ته پکړه شوي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې لوړاندې غربت او بېروزګاري عامه ده. ګیلپ لیکلي چې روانه میاشت په دغه هیواد کې ولسمشریز انتخابات ترسره کیږي خو د طالبانو لخوا په عادي وګړو د مخ په زیاتېدونکو بریدونو او د بې باورۍ فضا د افغانانو سره د هغوی د ژوند په ښه کولو کې د حکومت د صلاحیت لپاره ښه نه برېښي.
دا مشال رادیو دا پنجشنبه یا زیارت تا ورځی 19 پروگرامونه
سندری جادوگری
پا لسنیمو بجو
سباون
پا یوانیم بجو
پام کوا
پا پاوکم دو بجو
دا مشال پنوم
پا دو بجو
دا مشال ترانا لنده
پا دوانیمو بجو
تانده هیلی
پا درینیمو بجو
روخانه مستقبل
پا پاوکم سلورو بجو
هارون بچا هنری گره
پا سلورو بجو
د بشری حقوقو د سر نړیوال ادارې په پاکستان غږ کړی چې په سکولونو کې ماشومانو ته د بدني سزاګانو د ورکول کېدو خلاف د ګامونه پورته کړي. دغه ادارې په لاهور کې د یو ولس کلنز د کوونکي مثال ورکړی چې په دا وروستیو کې د یو استاد د تشدد له کبله مړ شوی دی. ملیحه میرزاده نور تفصیل راکړي.
د بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې لیکي په لاهور کې یو ولس کلن لک هنین بلال سبق نو یاد کړي. د هنین د کلاس ملګری وای د سزا په توګه د غوی استاد هغه لويخته اونیولو او دیوال سره ورل سره وهلو. یو ورځ وروسته هنین په هسپتال کې ساور کړه. هیومن رائټس واچ لیکي د هنین ملګری وای چې دغه استاد اوس د هنین د وژنې په تور گرفتار دی چې مخکې هم د زده کوونکو د وهلو له وجې د سکول انتظامیه هغه وستو خو هغه شپږ میاشتې پس بیا د استاد په توګه واخیستل شو. د هنین پلار وای د سکول انتظامیه هم هغه د فیس له وجې دوی په ذهني توګه ځورول. د نوموړي په خبره فیس یې هم په هغه ورځ داخل شوی په کومه ورځ چې هنین مړ شو. هیومن رائټس واچ لیکي د هنین مثال د پاکستان په سکولونو کې ماشومانو ته د بدني سزاګانو مسله په ډاګه کوي. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي اداره سپارک وایي چې په سکولونو کې د سزاګانو له امله په پاکستان کې هر کال 15,000 ماشومان سکولونه پرېږدي. د بشري حقونو د سار نړیوال ادارې لیکي د پاکستان حکومت او د سکولونو چارواکي باید د هغو استادانو خلاف قانوني کاروایي وکړي چې پر ماشومانو تشدد کوي. تیر کال د پاکستان د بشري حقونو وفاقي وزیر د هیواد په سکولونو کې ماشومانو ته په سزاګانو د بندیز یو بل وړاندې کړو. هیومن رائټس واچ لیکي په پاکستان کې د تعلیم بیړنۍ صورتحال دی. شاوخوا 22.5 میلیون ماشومان د سکولونو بهر دي چې زیاتره جینکې دي. د دې یو مهمه وجه په سکولونو کې بدني سزاګانې دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختمه افغانان
څو غواړي به شک چوپه
ډېره سخت راغلي تیر هر څه کې
مستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د بی پولی خبریالانو سازمان په پنجاب کې د وجل شوی خبریال وسیم بیگ د وجنې د پلټن غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې باید حکومت د خبریالانو د حفاظت لپاره زر تر زره قانون سازي وکړي. په دغه اړه نور معلومات د انیسا اجمل نور.
د بی پلو خبریالانو ساسمان په پنجاب کې د چینل دوه نوی خبریال مرزا وسیم بیگ د وژنې د پلټنو غوښتنه کړې ده. د آر ایس ایف په خبره وسیم بیگ د بتخورو د یوې ډلې په اړه رپورټونه جوړ کړي وو چې لاغرسته نوموړی د اګست پر 1 له اسلام آباد یو سل 40 کیلومتره لرې په سرای عالمگیر کې د خپل کور بهر وشل شو. د پولیسو یو مشر رپورټرز وداوت بارډرز ته ویلي چې بیگ د یوې جرایم پیشه ډلې په اړه ګڼ رپورټونه جوړ کړي وو چې له وجې هغې وژو وتښتېدل. د بیگ خسی صفیه وسیم هم ویلی چې خاوند ته د مرګ دړکې ورکول کېدې او لدی قبل یو خوندي ځای ته کډه شوی وو. د ایشیا لپاره د آر ایس ایف یو مشر ډینیل بسټرډ ویلی د پنجاب له وزیر اعلی غوښتنه کوي چې د وسیم بیگ د بشنې د پلټنو لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي. نوموړي زیاته کړه د پاکستان له وفاقي حکومت او پارلیمان هم دا غواړي چې د خبریالانو خوندیتوب لپاره او د بخښنې پر ضد د قانون په جوړولو کې نور وخت ضایع نه کړي چې دا شان په پاکستان کې د خبریالانو پر ضد د تشدد مخنیوي وشي. د بی پلو خبریالانو سازمان لیکي په پنجاب کې یو بل خبریال ظفر عباس هم لا درک شوی وو چې څلور ورځې وروسته یې د ستمبر په 11 مړې په یو کوی کې اوموندل شو. د نوموړي د مړینې په اړه پلټنې د سند ښکار دي. سږ کال په پنجاب کې نور درې خبریالان هم د خپل کار له وجې وژل شوي دي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
اومی لگو لو جی
گرگنیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې. مشال اوریدونکو سره زو یو بل راپور ته چې د خیبر پختونخوا اسمبلی او د خیبر پختونخوا حکومت د خاصدارو او ملیشه ځواک په پولیسو د ورګډولو پاړه باندې ځینې قوانین منظور کړي دي. ځینې قوانینو کې بدلونونه کړي دي چې په هغې باندې د خاصدار او ملیشه ځواکونو د اتحادیې مشرانو خپل غبرګون ښودلی دی او نیوکې کړي دي. تفصیل د غلام غوث په راپور کې و.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د لیویز او خاصدارو ځواکونو په اړه د دوو قانوني مسودو د منظورولو وروسته د پختونخوا کابینې د خاصدار فورس ابزربشن اند پولیس 2019 او د لیویز فورس ابزربشن اند پولیس رولز 2019 په نوم د دغه ځواکونو لپاره د زیلی قوانینو منظوري هم ورکړی ده. د کابینې غونډه تیر ماسپخین د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ ترسره شوه. د اطلاعاتو د محکمې لخوا په خپور شوي بیان کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي دي چې د لیویز او خاصدار ځواکونو سره چې په پولیسو کې د زم کولو کومه ژمنه شوې وه نن هغه سرته ورسولې شوه. په دغه اړه د خیبر پختونخوا د حکومت ویان او د زمشوي زیلو لپاره د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر مشال ریډیو ته وویل
ټوله نوره قانوني کاروایی په دې باندې پوره شوې ده او انشاءالله تعالی چې دا کم د خصدارو تحفظات دي هغه مو ختمو لګیا یو بس دا به مراد به مطلب چې دی تا بلاویږي او د چا کم رنګ ته د هغې مطابق به هغه رنګ به مطلب چې په پولیس کې درته بلاویږي.
خو بلې خوا ته تر دې وړاندې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د لیویز او خاصدارو په اړه د قانوني مسودو د منظورولو وروسته خاصدارو په پېښور کې د دغه قانوني مسودو په اړه احتجاجي مظاهره هم ترسره کړې وه او بیا وروسته په باجوړ او خیبر کې د دغه قانوني مسودو په ضد دوی خپلې هنګامي غونډې هم رابللې وې. دوی دریز لري چې د هغوی په پولیسو کې د زم کولو لپاره د نوي قانوني مسودو او د نوي ضابطو د جوړولو هیڅ ضرورت نشته او دوی دې هم د پولیس قوانینو او ضابطو تر لاندې په پولیسو کې زم کړي شي. بلې خواته هم تیره ورځ د کابینې په غونډه کې د سپیشل پولیس فورس د مستقل کولو منظوري هم ورکړې شوې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
او زرزو دا کوارت مسلم آباد سمیتا چرت چه خلق دا اوبو دا نشتوالی لکبلا دا دیرو ستنزو سر مختی دی غوخته نکی چه حکومت دی دا ستنزا هوا رکی پا دا غالا بانده زبنگا همکار ممتاز خان نور معلومات رکی
په کوارت کې د مسلم آباد سیمې خلک څخلو د اوبو کمښت سره مخامخ دي چې له وجې د ځایي خلکو ستونزې زیاتې شوې. د اندس های وی په غاړه پرتې د جرمی یونین کونسل ذکر شوې سیمې آبادی د 1500 نه سیوا خودل کیږي، ولی د ځایي خلکو وینا تر مخه لا تر اوسه د ستونزې هوارولو لپاره په سیاسي توګه زړه د خلاصه ګمونه نه دي پورته کړي شوي. کلي د یو جماعت پیش امام مولانا محمد کریم بیگا مشار ریډیو ته وویل چې په کلي کې د څخلو اوبو لپاره درې منصوبې مکمل کړی شوي، خو د دې منصوبو نه خلکو ته اوبه نه رسي.
شوی دی په درو تو ویلو کې مکلی ته وبنه دی پوره شوی، او مکلی کې دومره سخت او بو تکلیف ته تیوال نوال په مسجد باندې راشته په جمعتونو کې دومره وبنه وی چې مو په بدسونه وکو او مو منزونه وکو قرآن پاک تلاوات وکو.
د کلی د ځوانانو تنظیم یا مسلم آباد یوت موومنت مشر او مدني فعال زید بنگش وویل چې د کمی اسمبلی غړی شهریار افریدی او د صوبایي اسمبلی غړی خانزاده شهادت خان د دې ستونزې نه خبر دي، خو دوی لا تر اوسه د ذکر شوی کلی خلکو یو بنیادی ستونزه هوارولو لپاره هیڅ قسمه ګامونه نه دي پورته کړي.
په کار چې د مول आवाज مختوره چې شهریار دم پته ولګي چیر د علاقې ولا خلک په تکلیف کې تله خپا دي، ځکه سیاست مطلب خدمت ته کته خدمت کول غوړو نو خپل حلقې ته راشه ټي وي نه رکوش او لړ میدان درته میدان باندې کار او راشه دغه شګه شهادت میجر شهادت دا هغه اوس پرې مونږ د کتلې مو په دکلي باندې دیږي په 120 سپیډ کې دیږي صرف مو کله روډ د پر استعمال شي روډ باندې دیږي نور نیمه علاقې کې دی چې لګونې بریک هم نه کړی چې لګو دل دکېري
په اله چې مو کله د صوبایي حلقې یو اتیانه ټکلی شوی غړی خانزاده شهادت خان سره خبرې وکړې، نو دوی وویل چې ذکر شوی ستونزه د پخوانو ټکلی شوی غړو د ناکسه منصوبه بندۍ نتیجه ده، ولی خلکو ته د څخلو اوبه رسولو لپاره به ضروري ګامونه پورته کړي.
په کې کاس نه ته جوړ شوی نو ما د پرایورټي کې زکټو یا هلکې کې دی اوبو مسله ده، او یو مسلم آباد کې دا نه مخ کې کم مغادي ایم پی ایغان تیر شوی دی مسله زبې نوم نه خلم، خو هغه دور کې کم کارونه شوی دي خاص کر کې واټر سپلای سکیم کې، خو هغه کم نیمګړی کارونه کړی دا سه مته یو مثال نشته منصوبه خو هغه وی چې تا ته مته سمر ملاو شي زه تا ته واټر سپلای سکیم کوم، خو هغه واټر سپلای سکیم څه وی چې زار تر ټانکی جوړا کوم کویا جوړ کوم پېپونه نه وی اخو منصوبه خو نشه کنه.
د یادونه د چې صوبایي حلقه پی کې یو اتیا د تیل او ګیس تولیدي حلقه ده، خو د مسلم آباد په شمول ګڼ شمیر کلی داسې شته چې د تیرو سو کالو راهیسې د څخلو د اوبو کمښت سره مخامخ دي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوټ.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
اوردونکو د مشال ریډیو د نه ساعت خبرونو د پای شی بو تر رسیدلې یو د اصرار العالم مومند نه د وخت مهم خبرونه وو.
د مسندوړ ولی وزیر وکیل وای چې په خړ کمر پیخه کې د دوانو ضمانت منظور شوه. سنگین خان وای چې لا هم تفصیلی پریکړه نه درغلی، خو په ضمانت کې ځینې شرطونه لګول شوي، نو لا هم د معلومات چې محسن ولی بنن خوشی شي او کنه. د پیخور هایکورټ په بنو څنګه کې د مسندوړ ولی وزیر د خوشی کولو لپاره د ضمانت د درخواست اوریدنه وشوه. د یو بل خبر لمخې د پاکستان بشر حقوقو کمیشن ویلي دی چې د پښتون ژغورن غورځنګ پر ضد د رواني کاروایي پر مهال باید ریاست د قانون سرلوړي تر پښو لاندې نه کړي. کمیشن پرون د حقیقت موندنې په خپل راپور کې ویلي چې د خپل کمر پیښې د پټن لپاره د بې طرف عدالتي کمیشن جوړ کړل شي چې دا ډول د دې پیښې په اړه د ځایي خلکو اندېښنې لري شي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې نن په مرکز جلال آباد کې د تذکرو پر یو مرکز برید کې 12 کسان جوبل شوي. په ننګرهار د پولیسو قمندانې ویان مبارزه تل مشال ډوته ویل چې د جوبلو حالت اندېښنې وړ نه دی. په ننګرهار چارواکي وایي نن ماسپښین شاوخوا 15 بریدګر د تذکرو د ویش دفتر ته ننوتل چې وروسته یو پکې ځانمرګي برید وکړ او دوه د میټو سرتېر لخوا ووژل شول او د نورو دوه لټون روان دي. د برید زمواري تر دې دمه چاره ده بدلي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د 40 ساعتونو لپاره د تورخم دروازې خلاصې ساتلو منصوبې رسمي پرانیسته وکړه. په تورخم کې خبري غونډې ته په خپل وینا کې عمران خان وویل چې په دې ګام سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د وړخیزه تجارت او د ولسونو ترمنځ تګ راتګ زیات شي. عمران زیاته کړه چې له افغان ولسمشر سره یې ټلیفوني خبرې هم کړې او په خبره یې چې د افغانستان لپاره به خپلې هلې ځلې جاري ساتي. د سولې په چارو کې د افغان حکومت وزیر سلام رحیمی وایي چې د امن کانفرنس پرې کړو غوښتنو ته درناوی کوي او دا به د افغان حکومت د سولې د پلان یو برخه وي. ښاغلی رحیمی نن په کابل کې د امن کانفرنس په پرانیستو غونډه کې دا خبرې وکړې. دا کانفرنس د مینیشل ګوند د مشر سپندر ولی خان په شمول د خبر پښتونخوا یو شمېر سیاسي مشران ورغلي.
هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه پای ته رسېږي. په دغه شیبو پاتې شوې د ډیو ریډیو نشرات اورېدې شیخ خپل کوربه شاهین بنری د خبرونو ویان اسرا علم مومن او زموږ تکنیکی مرستیال اسحاق امیر له اجازه ورکې. الله پامان.